یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنی په دې خپرونه کې د فراد د وروستي وضعیت حال درکو. دغه راز په اونیزو پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د تخار سیمیز چارواکي وایي چې د عشقي مشک ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په چاودنه کښې ووژل سول. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وو وژغورل. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو ډېر اختلافات شته. د خبرونو تفصیل. د تخار سیمیز چارواکي وایي چې د اشکمش ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په یوه چاودنه کښې ووژل سول. د تخار د والي ویان سنتالله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان له خپل کور څخه د دفتر په لور روان وو چې د سړک غاړې مین پرې وچاودېد. په وژل سوو کسانو کې د ولسوالۍ د مخابرې امیر او د ولسوال دوه ساتونکي شامل دي. وسلوال طالبانو د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هلمند کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل سوي او نولس نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو د دوهمې لواء قمندان عبدالودود نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره ورځ د سنګیم ولسوالۍ په ملازو سیمه کې وژل سوي دي. د یو بل خبر له مخې د غور په دولینه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې د دغه ولایت ملي اردو د یوه کنډک قمندان ډګروال محمد شکیب وژل سوی او 15 نور سرتیري ټپیان سوي دي. د غور د سرپرست والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره شپه هغه مهال ووژل سول چې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وو وژغورل. د ترکیې سرتیرو وروسته له هغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یوه ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د ژغورنې عملیات پیل کړل. د ترکیې د خبري اجانسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتې وه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته یې تر ژغورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان پناه غوښتونکي اروپا ته د رسېدو په نیت د ترکیې له خاورې تېرېږي. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات نجونو په لیسې کې 70 تنه زده کوونکي پرون او 14 نور زده کوونکي ورسره 4 تنه ښوونکي د بدخشان په سوراب لیسې کې د پنجشنبې په ورځ د نامعلومو دلیل له مخې مسموم سول. د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې دا ځل غواړي د موظف سوي هیئت په مرسته دغه پیښې په جدیت سره وڅېړي او علت یې معلوم کړي. د یوې میاشتې په موده کې په بامیان، بادغیز، سمنګان او کاپیسا کې هم ورته پیښې سوي دي. د پوهنې وزارت ژمنه کړې چې د دغو پیښو عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 45 پله، یو یورو 80 افغانۍ 60 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ 60 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومن 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلاري 580 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت ته به اړتیا لري. په خپله وینا کې چې له یوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدل روحاني دغه راز وویل، دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولویږي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبر یو ځل بیا تمدید سوي او د رواني میلادي میاشتې 1/3 ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تایسات ته د اټومي څارونکو د لاسرسۍ د موضوع پر سر روانې خبرې ځنډنۍ سوي دي. او د امریکا او متحده او متحدو چارواکو نیویارک ټایم رسپانې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانګونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پینتاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناټو یو پخوانی قومندان دا د اندېښمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی، خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 10:05 دی. د ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې واوري. د فرا ولی وای په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوي دي.
بالا بلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده. فرا رود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
ماشومانو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په کمیدو اندېښنه شي.
آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکم شوې ده. یا 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته دیافتي څلوېښت میلیونه ته راغلي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوښتې مرجوبلې او زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي خپره شوي. تر دې مخکې د فراه په نامنیو کې داعش وسلواله ډله ښکېله بلل کېدله. خو د فراه چارواکي وایي چې ولسي خلکو د دې ډلې وسلوال له ګڼو سیمو شړلې دي. د فراه والی محمد آصف ننګ ازادي رادیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان کمزوري دي، ځکه نو د ولسي خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي. ښاغلی ننګ دا خبره سالی محمد سالی ته په دې مرکه کې وکړه.
دشمن ضعیف ده، دشمن بی ایمان ده، دشمن څه کوای نه شي. دوی د دې کوي متاسفانه هغه څه چې بد ده. د مطلقا د خلکو له کور نه د نننه چې ماشومان او ښځې پکې وي، دوی داسې جوتي مواد نیسي چې جنګ لږ مغلق کوي. نور مثلا نشته.
تاسو د دفاع وزارت نه یا د کورنیو چارو وزارت څخه یا د ملي امنیت عمومي ریاست څخه د اضافي ځواک غوښتنه کړې ده په دې خاطر چې د دوی مقابله وکړي؟
موږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي مکتا قوتونه ان شاء الله ځان را رسوي. هر وخت په ډیر کم وخت کې به ځان را رسولای. د زمونږ قول اردو یو فعال قول اردو د تر اوسه پرې دا دسي د زمونږ قوتونه یعنی کافي دي د سي جګړو ځواب وایي. بیا هم چون جنگ د نوسان لري، یعنی د جنگ پیشبینی امکان نه سي چې کی پیشبینی کی. اما زه خپل قوتونو باندې اعتماد لرم او اعتماد هم پی لرم.
بلې ولی صاحب، د فراه امنیتي چارواکو داعش ډله د دې ولایت د امنیت لپاره یو خطر بللی و، خو وروسته یې څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دغه ډله په دې ولایت کې نوره ختمه شوې ده. خو اوس ویل کېږي چې په دې وروستۍ حمله کې دوی وسلوال هم ښکېل دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟ البته نه تایید شوي راپورونه وایي.
داعش یو کمزوري پدیده ده، بل باطله ډیره زیاته. او په فراه کې ما څو واري ویلي دي چې داعش په ډیر کم تعداد باندې هم دوی نه سوی کولای چې ځان ته پیروان پیدا کړي. فراریان، غرغریان چې ډیر رذیل وو، هغه راغلو د دې ډلې تر شا ودرېدلو. نه بېخي بې ادرسه خلک. اما په فراه کې ما ویلي وو چې دوی لانه نه سي کولای، ځکه چې دلته تر ټولو غټ اقدام چې واغه د خلکو یعنی خلکو یو نفیر عمومي یو عمومي کرکه د داعش په وړاندې درلودله او دا ډېره عمومي سوه په ډېرې چابکۍ سره. طالب هم نه سوی کولی چې هغوی ته ټیکانې ورکړي، هغوی ته فیصله پایګاوې ورکړي چې دوی ترې نه استفاده وکړي. د بکوا کې لانه وکړه شیانه هغوی کې په ډېر چابکۍ سره خلکو راواخیستل، یعنې خلق په اقدام کېدلو یعنی لبیل او کلنګ سره بیا راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته. هلته په غره کې اوسېدلو، یو څو ورځې جلبوجت درلود. بیا داسې راغی چې دوی له دې غاره کالې مزار او جرې ساجي دې منطقو کې دي. غره یو ډېر عجیبه غر ده، دا د جهاد په وخت کې حتی روسانو نه ونیوله، یعنی روسانو هم په هېڅ جنګ کې دا غر نه ده تصرف شوی. دوی هلته ځای جوړ کړو ځان ته، خو په داخر وختو کې حتی له دې غار هم نه سوی راوتلی. د طالب او د دوی د مادي منافعو تضاد ترمنځ موجود وو، چې بیا ترمنځ یې جنګ هم سو. د مادي منافعو تضاد اما له خلکو سره فکري واټن او د دوی فکر په فراکې خریدار نه درلود او نه یې پیروان پیدا کوای شوی.
بلې، تاسې وویل چې په دې وروستیو تحرکاتو کې وسلوال غواړي چې د خلکو له کورونو څخه په استفادې پر افغان قواوو حمله وکړي. په دې وروستیو دغو جګړو کې یا ناامنیو کې ملکیانو ته څومره زیان رسېدلی دی؟
خل د ټول افغانستان په کچه تناسب دی هغه منطقو کې چې جنگ سوی ده، په فرا کې برابر جنگ سوی ده، اما تناسب دی ملکی تلفاتو په فرا کې تر ټولو عقل ترین ده، یعنی د ټول ولایتو په کچه چې موږ ملکی تلفاتو کې میتودونو د موږ کومک کړی ده چې ملکی تلفات واقع نه سي. دا اوس هم یعنی دا د جنگ د ساعتونو جنگ ده زموږ لپاره، منتها دغه د ساعتونو جنگ کله کله ورځو ته وغځي او دلیل یې دا ده چې په ډېر حکمت سره او دقت سره زمونږ سرتېري د وطن دفاع کوي او د خلکو د نوامیسو د کلو چې دښمن له هغې خلکو نه سپر جوړوي. یعنی دا اوس دوکین په کلي کې دوی مطلقا کلی کې دي، یعنی په بلندې منطقې کې د موږ د پشترود ولسوالۍ کې دوی بالفعل په کلي کې ننوتي دي. خلک یعنی په کلي کې ماشومان دي، مشران دي. یو منطقه چې لږ د دولتي پوستو خواته وي هغې ته بیا دوی هم تعدید ورلېږي چې تاسې باندې موږ ډزې کوو، تاسې دا کلي پرېږدئ. متاسفانه ډېر بېچاره خلک چې د کلي نه وتای هم نه سي. موږ د قوم ملاتړ ډېر ترلاسه کړی دی، قوم اوس ډېر کم ډېره نادره اجازه ورکوي دښمن ته چې د دوی له کلو نه استفاده وکړي.
د فرا ولی ښاغلی محمد آصف ننګو چې له ازادۍ راډیو سره یې تاسو مرکه اورېده، لا مرکه له دوی سره مخکې شوې وه. اوس فرا ته ځو. له فرا څخه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون له لارې را سره دی. فطرت صاحب، د دې نښتې د بالا بلوک د نښتې او دغه راز د پشرود د ولسوالۍ د نښتې په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې جګړه آیا اوس هم روانه ده؟
زروان ته تاسو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د بلندیک ولسوالۍ په اړه باید ووایم چې هلته جګړه تېره شپه ناوخته یوولس دولس بجې خواته عملا جګړه پای ته رسېدلې، خو بیا هم افغان چارواکي وایي چې دوی چارتیز عملیات هلته روان دي، ځکه چې هلته ډېر وسلوال شتون درلود او د هرات هم هلته ځواکونه راغلي تر څو هغه ځواکونه چې هلته دوی سره همداسې وکړي. تر اوسه تلفاتو په اړه چارواکي وایي چې شپږ تنه د لسو وسلوال مخالفان بلبلس ولسوالۍ د فرار په سیمه کې وژل شوي دي. همداشان د دوو ملکي کسانو چې یوه پکې د کېدو خبر هم په بلبلس ولسوالۍ کې ورکړل شوی دی، خو بیا هم دا وروستي جزئیات دي چې منتظر دي. د پشرون ولسوالۍ په اړه باید ووایم چې هلته اوس هم جګړه روانه ده، عملا د توپونو او نورو وسلو غږونه اورېدل کېږي. په پشرون ولسوالۍ کې د چهارمغز په کلي کې چې د اوکین کلي ته رسېدي هلته متاسفانه هلته ملکي تلفات هم شتون لري. دوه ماشومان وژل شوي دي او درې تنه نور ملکي کسان چې یوه ښځه هم پکښې ده چیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې ډېر هلته د دې څخه د ملکي کسانو د کورونو څخه په ډېر تېزي کېږي او مرګ کسونه هم خبرې کړې دي. وایي چې ملي اردو ځواکونه هم د هغه ټوپو څخه کار اخلي، ځکه ملکي کسان ته هلته مرګ ژوبله وشلې. اوس هم په پشرود کې جنګ جریان لري.
بله، تاسو پرون ویلی ول چې په بالا بلوک په جګړه کې په سلګونو وسلوال طالبان برخه لري، آیا هغه خبره تایید شوه چې په دوی په درو سیمو کې په حملو کې له سلګونو کسانو څخه کار اخیستی و؟ نو که چېرته دا خبره وي نو دا جګړه څنګه داسې ژر ختمه شوه؟
بله هغه خبره تایید شو اوس هم جواب احوان د بلګروس ولسلی په سیمه کې څه لکه په شیوان یعنی د جواب او د فراروس چې خو هم دشتون لري خو جګړه درېدلې ده په تلکیر کې د نارمل وی جګړه درول ده او څه سوال هم افغان چارواکي وایي چې ځکه په شلو ورځو سوالي هم څنګه چې د هلته ورغلې دي اوس هم هغه کسان چې تېر ورځې د دوه استقامتونو ولسوال برابر کوم دا خبره ده چې یو چارواکان کتابونه څرګنده دا به هم زیات دي هغه کسان اوس هم په هغه څنګه چې موږ یې څه په شروع کې د خبرو سره احتمالات دي هم چې بیا به جګړه وشي او یو یادونه چې کوم په بلبل پر ځوانۍ کې د ملکي کسان خپل کورونه دې مخ کې خوشې کړی ولکه دا ګرانه دي جوابات شیروانو دې څنګه چې دا کومه تلفات د ملکي لږه
بله ډیر زیاته مننه دی ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت چې د فرا ولایت د دول سالو د ورستیو جګړو په اړه معلومات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
لس بجه او پنځلس دقیقې دي د ازادي رادیو خبرونې له د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک بنیادی ستونزې تقریبا هوارې شوې دي د دې وزارت یو شمیر مسولانو پرون خبريالانو ته ویل د هوایي ځواکونو په برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې روان دي په همدې حال کې د پوځي چارو یو کارپو وایي چې افغان هوایي ځواکونو په دې وروستیو کې وښودل چې په ښه حالت کې دي او په دې اړه نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې ووري
سره لدی چې د افغان هوایي ځواکونو د ولټیا په اړه تل اندېښنې مطرح کیږي خو دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې 90% ستونزې حل شوې دي د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو په چارو کې د لوی درستیز مرستیال محمد دوران د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال خبري اعلان ته ویل چې د روان کال تر پیله یې د هوایي ځواکونو په برخه کې خېل استراوړنې درلودي خاغلی دوران زیاته کړه چې له دې استراوړنو سره سره په ځینو برخو کې لکه د محاربي او د بشري قواوو د ګمارنې په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ دي
فکر کوم د هوایی ځواکونو بنسټیزې ستونزې تر 90% ډېرې حل شوې دي هغه تجهیزات او الوتکې چې زموږ هوایی ځواکونه یې په لاس کې لري د پلان له مخې په ټولو برخو کې تطبیق شوې دي د نږدې ملاتړ په برخه کې پر اړتیا هم ستونزې شته خو په دې برخه کې اوس د حل لارې شخصا ولسمشر تر کنټرول لاندې نیولې دي
دی وی اوس افغان هوایی ځواکونه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په امریکا متحده عربي اماراتو هند ایتالیا او یو شمیر نورو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې په وروستیو کې افغان هوایی ځواکونو د ناټو له همکارۍ پرته په خپلو عملیاتو کې ښه وړتیا ښودلې او وضعیت یې د پخوا په پرتله ښه شوی دی
زه فکر کوم دا په دغه دوه درې میاشتو کې ثابت همدی چې دوی بدون د بهرنیانو د مرستو نه بدون د هوایي پوشش ته دوی کولای شي چې د خپل وظیفي تر اوسه پورې موږ خو هغه حتی نه رسېدلی چې موږ د همسا هېوادونو یا د منطقې د سیمې د هېوادونو هوایي ځواکونو ته د دفې او خط یا اندازه ولرو په هر صورت کوم چې موږ اوس لرو او دغه ځواکونه صحیح مدیریت شي دا کولی شي چې دغه ځمکني ځواکونو دپاره یو هوایي چتر جوړ کړي
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې حکومت باید د افغان هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي او د دې ځواکونو اساسي ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي خو د افغانستان دفاع وزارت دغه مسله تاییدوي او وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پښو درېدو لپاره وخت اړتیا ده ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
پیاد لري د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اوس په اسدالله لودین ووایي چې د کابل نننې ورسپانو څخه لیکل دي
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت سیاست او د پنګوالو ستونزو ته ځانګړي کړی دي وی صاحب خپلواکي ورسپانې د پاکستان د مشهور جرنالیست سلیم صافی په خبرو یو مقاله لیکلی او دا سرلیک ورکړی چې ډاکټر غنی په کورنی سیاست کې ناکام دی او د پاکستان په اړه هم مایوسه شوی دی په مقاله کې راغلی چې هند د افغانستان او پاکستان له روسیو اړیکو ناراضه دی. په مقاله کې د سلیم صافی په حواله لیکل شوی ک اشرف غنی هم د حامد کرزی په څیر د پاکستان په وړاندې وپارید او غوسه شو، بیا به نو هند ته ښه فرصت په لاس ورشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به له خپلې میرمنې سره یو ځای کابل ته راشي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوي چې دغه سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کیږي او عمران خان به له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د مطلب لیکوال ویلي له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د خبرو له پایلې وروسته د پاکستاني چارواکو سفرونه کابل ته زیات شوي دي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د اقتصادي بدلون لپاره پیاوړې اراده نه ده موجوده. په مقاله کې د اجرایي ریاست د اقتصادي سلاکار قربان حقجو خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي په تیرو 13 کلونو کې یوازې د مخابراتو په برخه کې ښه پرمختګ شوی او نورو اقتصادي برخو ته لازم کار نه دی شوی. په مقاله کې د ښاغلي حقجو په حواله لیکل شوي چې په افغانستان کې د خوراکي او ساختماني موادو د تولید ظرفیت شته، خو بیا هم د تولید ته زمینه نه برابرېږي او بازارونه په وارداتي توکو ولاړ دي. مقاله لیکونکي ویلي حکومت باید په اقتصادي برخه کې نور موجوده فرصتونه له لاسه ورنه کړي او په دې برخه کې کار وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د اشرف غنی په دې ډاډ مقاله خپره کړې چې ویلي دي اجازه به ورنه کړي چې په نظام کې سیاسي خلا رامنځته شي. په مقاله کې د ولسمشر غنی دې ژمنې ته اشاره شوې چې ویلي دي د مقننه قوې په اړه به داسې پرېکړه کوي چې له اساسي قانون سره برابره وي.
تاسیز مشخله آزادی رادیو خبری. د افغانستان د نندارتون مرکز د څلورو ورځو لپاره په کابل کې د ټکنالوژیکي وسایلو نندارتون پرانیست. دغه ادارې مسؤلان که څه هم د امنیت خرابوالی د خپلو فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي، خو وایي هڅه به وکړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د پانګوالو د ملاتړ په هدف په هیواد کې دننه او بهر لوی نندارتونونه جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د مرکزی نندارتون مسولین وایي له یاد نندارتون څخه هدف د پانګاچونې په برخه کې د پانګوالو تشویقول دي. دغه نندارتون چې د شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، تر راتلونکو څلور ورځو پورې به د خلکو پر مخ پرانیستی وي. په دغه نندارتون کې ټکنالوژیکي وسایل لکه کمپیوټر، ټلویزیونونه، موبایلونه، سیټلایټونه او ګڼ نور برېښنایي وسایل په 160 غرفو کې نندارې ته وړاندې شو. هارون یو له هغه افغان پانګوالو څخه دی چې خپل ټکنالوژیکي وسایل یې دې نندارتون ته وړاندې کړي. هغه په تیرو 2 کلونو کې د هیواد امنیتي وضعیت پانګوال لپاره د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړې چې د همدې اندېښنې له امله افغان سوداګرو خپله پانګه له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړه. هغه د دې ډول نندارتونونو پرانیستل د پانګوالو د تشویق لپاره مهم وبلل.
د وروستیو 2 کلونو امنیتي وضعیت موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړو. پیرودونکي ورځ په ورځ کمیږي، خو وروستیو 2 میاشتو کې بخي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي.
د افغانستان مرکزی نندارتون د تیرو 4 کلونو را په دې خوا 4 دا ډول نندارتونونه جوړ کړي دي چې په ډېرو کې افغاني محصولات نندارې ته وړاندې شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ټکنالوژیکي وسایل نندارې ته وړاندې کیږي. د دغه مرکز مسولین وایي که حکومت د دوی پانګې ته پاملرنه زیاته کړي، افغانستان به د پانګونې په برخه کې د نړۍ د لوی هیوادونو سره سیالي وکړي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تمه کېده څو زیات پانګوال هیواد ته راستانه شي، خو اوس د حکومت اجرا ریاست دا مني چې حکومت د پانګاچونې د تشویق او د ودې لپاره سم کار نه دی کړی. د اجرا ریاست اقتصادي سلاکار محمد قربان حقجو د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې اقتصادي ودې ته لومړیتوب نه دی ورکړی.
باید خود ما خود کفا باشیم، حتی صادرات داشته باشیم.
موږ باید خپل پزان بسیا شو او حتی تر دې چې باید صادرات ولرو. هغه څه چې زه ویل غواړم دا دي چې افغان دولت د وخت ځای کولو نور وخت نه لري. موږ کافي فرصتونه له لاسه ورکړي دي او بدبختانه اوس هم د اقتصاد په برخه کې د ژورو بدلونونو لپاره قوي اراده نه لیدل کیږي او اقتصاد ته لومړیتوب نه ورکول کیږي. زه وایم چې د حکومت
یو شمیر پانګوالو چې خپل توکي په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودلي وایي که حکومت ورسره همکاري وکړي نو په افغانستان کې زیاتې پانګونې ته چمتو دي. دوی زیاتوي چې که حکومت دوی په وړاندې دا ډول بې پروايي وکړي نو خپلې پانګې به له هېواده بهر یوسي او دا کار به د هېواد او خلکو په اقتصاد ناوړه اغېز وکړي.
لسکنو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې ماشومان ول له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې ورخوندي کړي او د زده کړې زمینه ورته برابره کاندي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لویې نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل، د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید ده، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بېکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم او تربیات کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې د ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا منزل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعات او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکی، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلې، بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خود کار او ټولنیز چارو وزارت برو جنتونونه یا پروژګار لري د دې لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملې الته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د پوهنې وزارت وایي تر اوسه پورې په افغانستان کې د زده کوونکو نجونو د مسمومیت د علت ورته نه دی څرګند شوی. دغه وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسموم کېدو د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. سالم محمد صالح په دې موضوع د پوهنې وزارت د نشریاتو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه شوې چې دقیقا د مسمومیدو د وروستیو پیښو علت څه دی.
موږ تر اوسه پورې چې له کلونو راهیسې د عامې روغتیا محترم وزارت نه او یا هم له امنیتي ادارونو نه غوښتي دي چې ثبوت د هغه موادو چې په دې برخه کې کارول کېږي موږ ته راوړي. تر اوسه پورې متاسفانه دا څه لاسته نه دي راغلي. ځینې پېښې وو چې دا اوس هم په هرات کې موږ ته داسې راپورونه هم ځینې راغلل چې ښوونځي تر څنګ د ګاسو یا دکانو له هغه نه یو ډول بوی راغلی. اکثرا دا د هوا په ګرمېدو سره په ښځینه زده کوونکو کې ایجادي دي چې ډېر ځله حتی تر اوسه پورې موږ داسې خاص ثبوت دې نه ده کړی چې دا به دا کومه سپری وي دا به څه وي. اما د تشویش وړ خبره ده
په دغه پیښو کې به ځینې ډلې ټپلې هم لاس ونه لري. هغه کسان چې د نجونو پر مخونه تیزابونه شیندل په دې خاطر چې دوی مکتبونو ته ولاړې نیسي او دې ته ورته نورې ستونزې ورته ایجادولې، خصوصا ښځینه زده کوونکو ته.
هېڅ په دې اړه د خبرو موضوع موږ سره له دې امله نهشته چې د کشف او د حوادثو د عاملینو د معلومولو مسؤلیت زموږ د امنیتي او کشفي ادارات سره ده. اما زموږ غوښتنه به تل همدا وي چې اول د پیښو یې مخنیوی مخکې له وقوع د حادثې نه وسي، دوم که د دې پیښې در شا د چا لاس وي عاملین یې ونیول سي، دریم هر هغه څوک چې داسې کارونه کوي که واقعا د داسې پیښو تر شا د چا لاس وي، هغوی ته موږ یو نوم ورکولی شو چې هغه د دې وطن اصیل او قسم خوړلي دښمنان دي چې د معارف له لارې غواړي د افغانستان نظام او یا هم د افغانستان راتلونکی ویجاړ کړي. هم هر څه چې موږ په ولس کې وینو هغه د زړورتیا او د مقاومت او له داسې پیښو سره د مقابلې روحیه ده چې هېڅ چېرته هم د خدای په فضل سره زموږ د معارف خدمات تکمیل کړي نه دي.
د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقملو د دوی له دې مرکې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د تخار اسمیس چارواکي وایي چې د اشکمشک ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په یوه چاودنه کښې ووژل سول. په هلمند کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل سوي او نولس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تنه افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وو وژغورل. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. او د امریکا او متحدینو چارواکو یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنګي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي.
د دې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام مخکښ شزیه او د غرض ژوند په شیبو کې لرو. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه یعنی د دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پیل کړیو پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د په لویه پیمانه د بریالیتوب ادعا وکړه. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې نوي سلنه برخه یې له تروریستانو پاکه کړې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح‌الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشتو وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خپور کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې په تېر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2,300 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 832 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 بېلابېل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجوا په خبره چې په تېر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې دوی د 2013 میلادي کال د جون په 15مه نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوزوان جنرال اسیم باجوا د پاکستان یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وای چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه یې تر هغه پاکه کړې ده او ادعا وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز توپیر پرته ټول تر هغه په نخه کړې دي.
دهشت گردوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں، اس لیے جو
دوی په تر هغه کې موهیس ټول توپیر نه کړې او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنگو ټبر له توپیر پرته ټول تر هغه په نخه کړې دي. باید وایم چې کله پوزیان د تر هغه پر ضد عملیات کوي نو هغه په تر هغه کې توپیر نشي کولی. نو د پوز دلوی درستیس پلا خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ تر هغه نخه کړی او دا سیمه مو ترې پاکه کړې ده. نن چې زه تاسو ته وایم چې موږ د دې سیمې نوې سلنه برخه له تر هغه پاکه کړې ده، نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی. د پاکستان پوز وایي چې د ضربیا ضب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کېږي. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو سیمایزو سرچینو د پوزیانو د ایداو پخلی نه دی کړی.
د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو خبرو کې اختلاف شته، خو بیا به هم یو موافقه ممکنه وي. حسن روحانی دا څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړې چې پرون د ایران له یوه تلویزیونه په مستقیم ډول خبرېدې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اتمي پروګرام د نهایي موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب العجل په پوره کېدو دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات دراوروي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته، خو دی وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپله وینا کې چې د ایران له یوه تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله زیاته کړه، اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. ښاغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا ساسه دي.
اون چه که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساس دي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب العجل غزول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر دیرشمه یې ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سولهییز اهداف لري.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې دا کار څرنګه شوی دا به فرشته جلال زی درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې د یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږتر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه دي لیدل شوي چې یو سویډنی شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډېر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویدن د شای کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکو وای دا د سندریلا کیسې ته ورته و پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلی مینسیا و د ورسره وکړي. دوی وای چې دا د مدرنې نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 50 کلونو راځي اوریدل کېږي چې د سویدن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یوه عادي سویډنۍ ښځه وه، خو له نن سهاره د شهزادګۍ لقب ورکړ سو او یوه عادي ښځه په یوه شهزادګۍ بدله سوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوې لوڼې او یو زوی لري. شهزاده کارل د ده مشر زوی و.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوریدل دي. خبرونه په دوام کې د مخکښ شزي پروګرام لرو، ورپسې هم ژوند په شیبو کې
مخکښ خزي.
السلام علیکم، د مخکښو شوزو په پروګرام کې موزه احمد شي بر هر کله کوم. دا اونۍ مو داسې توک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستې او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان مېرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او څه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښ شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د لپاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومه سوالي دي. دا لږ خلک چې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده کړې پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي دلته په افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې دي او دغه ولایت کې موږ کار کړی دي. یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په کابل کې موږ د یتیمخانه سره، د سینا هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره، د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار. څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت ښه نه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دا هدف دی چې هغه خلکو ته موږ باید کومه کورسي نو رسیږي په دا ولایت کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنري او موږ د څو اورګنایزیشن سره کار کوو او د ولی صاحبانو سره موږ کار کړی دی. او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه هم د وزارت صحت یعنی وزیر موږ ته خپل رئیس تختولی دی. موږ د دې سره د دایوت کلینی چې یو هسپتال په شل کیلومتره او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو دغه دې د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک رسولی دي. او دغه دایوت
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و بیا موږ سره امریکا کې ژوندۍ او ډېر دغه سره امخري خو د کوچنیوالي رئیس څخه افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلوده. او ځان موږ ته امریکا ما غوښتل چې د خلکو نه څومره ورته او په خصوصي د شوې لپاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان دا ملک خو د ولایت په کندهار تعلیم او د شوې لپاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لارې او شنه باندې به دا رقم اپورتونټیز به دا ځلمه او دغه خطر زما زبان خوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم مختلف خدمات نه اخیسته ده په امریکا کې زوونه مشکل څه خپل زبان سره کوم کوم
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه مشکلات څه
افغانستان کو دلته ډېر مشکلات خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي سره څه راغلي چې نابلد مې دلته مشکلات نه خوسته خو هر مشکل څه باید حل داسته او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوڅه سپورت سیستم جوړ کړو ټول کومک ورسی او د یو د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل کومک خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورت وکړو او د تا افغانستان کې شکر دی هم د وزارت د وزارت د خاص خدای د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یعنی او د هر ولایت کې د والی صاحبانو سپورت مې ډېر اخیستې دي په دې خاطر چې موږ د مشکل کار استوو نو د امریکا څخه چې د وا انا نو ورو هغه سره سخت دي چې د نړیوالو سپورت کوي مې شکر
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي
هر لکه ما چې د مخه ویل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار پرې نږدو خپل ته مشکل خدمت وکړو او دا دغه موږ څه څنګه خلق چې د خارج کې تعلیم کړی یا تجربه لري په خپل وطن کې د فراسي او خپل افغانان ته خدمت وکړي د بیت راکوسه چې دا ډېره مهمه ده او چې څنګه باید یو لار ورته پیدا کړو
علی جان رسولی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته
ډېر مننه رسول
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونه کی
جوان پاشیبو کی
جوړون کی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د وی ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي خای مثبت پیغام لري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور خو پیژنو او د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسی ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او چیرونکي محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق خلق او لور د پوی په معنی د خلق پوه او لسی پوه هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلقو یا د عامو خلقو په عامه ذوق پرې اړه ولري هغه فولکلوري توکي حساب کېږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي، او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کړو. د ولسی ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړښت دي، موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلې اړیکې لري او مخی په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورته والی د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپل ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی، او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړیږي.
څه فکر کوئ اوسنیو لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دي. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خوږې کړې دي، کار یې کړی دی. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سوله، زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې، یا ډېرې سختې متضرره سولې. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه علمی و تعلیمی بنیادونه زموږ ضعیف اسوله یا ړنګ اسوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی، څومره فعال فولکلور راټولاوه او هم د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غنی فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غنی فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر د دری ژبې یو مسلم استاد دی، او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی، او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کړي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدا، کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا د به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: درون دی امیل په غاړه موړه سنگین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر د تشریح کاوه، د به ویله ول ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډیر باریک غاړه، ډیر ظریف غاړه تصویرې ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې درون دی. یعنی ته وای کولای سي چې د دې معشوقې د غاړي ظرافت یا د دې د ظریف معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به دا بحثونه کوله، دی به یو رقم هیجاني سو. او دا ماده د خبرې دی چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډیر ظریف، ډیر جالب او ډیر په زړه پورې دی. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو لپاره هم موږ ډیر څه په مخ کې لرو.
محمد واصل وصال چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي، وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحې په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دی وایي
په اوسني وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سنه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم همغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوی وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به که موسیقی فولکلوریک وانو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور دی ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کیدل او همغه مسائل به د موسیقی په ژبه خلکو ته بیانیده او خلکو به هم همغه ساوریده او فکر وکاو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغه فولکلوریک موسیقی کې دوی ته بیانیږي او دغه د زړه خبرې به وي، دغه د ذهن خبرې وي، خو خیدل به اوس هم خی یو شمېر خلک وي چې دغه موسیقی سره ډیره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریک موسیقي بیرنګه شوې ده، چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا وایي نو په خو وختونو کې زموږ فولکلوریک موسیقي ته د خلکو پام او توجه ډیر وو، خلکو به فولکلوریک موسیقي ډیره زیاته اوریدله او علت یې ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغه سه حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مودرن دور د نوي دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل، د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیرېدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لکس هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود اقمال چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوه برخه لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل
فولکلور یا ولسي ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عمر روان یا د عمر ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومه تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغوی د وخت امپراتوران تیر شوي وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوي وي، د هغوی یادونه په تاریخ کې شوې ده، تر موږ هم رسیږي او له موږ پاتې نسلونو ته به هم رسیږي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسې خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسې خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستي. فولکلوري ادب دی چې د دوی رسم او رواج راخلي، راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او څېړونکی باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي، ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، څېړنه وشي. هغه په دې مانا چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغېږي یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي، هغوی باید په تیزیس ولیکي، محصلین باید چې فارغېږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بله باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسي پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیما شګیواله یوه د ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له پده مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خپرونې وکړي.
لکه پخوا چې موږ لکه څنګه چې پوهیږو یو مجله وه د فولکلور په نوم چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله، منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی، ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبر نه بي خبر دي چې موږ خه فولکلوریک مواد لرو.
د کابل سنکې محمد خان احمدی وایي چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي، خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخ په ورکی دودي.
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده، د ته بوس چې په افغانستان کې دغه مخ په ورکی دودي یا کار نه ورته کی. یو عمده علت دا دی چې د نوې ټکنالوژۍ او د نوي عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نه کیږي. هغه څېړونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغوی ته پکار ده چې دغه دودونو باندې لیکنې وکړي، په دغه دودونو باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یو عملي بڼه ولس ته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي، خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو لا هم د پښتني فلکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمېر نور فلکلوریک توکي، دودونه، باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه، کیسې، د لو لور دود، د اشر دود او یو شمېر نور داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي، خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. په کار ده چې یو شمېر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي ترڅو خوندي پاتې شي. لنډۍ چې د ولسی ادب یوه ډېره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري، موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په څو لنډیو تمامو. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
مسافر کمائی جدی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب ننویا ہاں دردان اشنائی مکو اورو گردئی بس کچ مانو مانو ہی پزانے بورے لگو